وادي له وصلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامي د تیری غوي یا څور میاشتي پر دیرشمه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي و موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامی ویلی چې دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگټن سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتی تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګه کېږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کېدو ملاتړ کولو، خو نن په یوه ناوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونه یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګوتڅنډنو اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرو نه په ګټې اخیستنې سره ایران په بېلابېل فضایو کې تورن سوی دغه د سوریې قضیه ده، او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې د افغانستان کې نظر پخوا تر اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي
د افغانستان د اجرایه قوه چارواکي په وخت باندې دا چې په مقننه قوه کې څوک نه چې کوم هیواد سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. د افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو چې وشول شوی دي، د جمهوری ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې دوی په نظر کې اختلاف لري. د څنګه سیاسون هم همدارنګه مکله چې په مسایل دغه سی وی چې یو دریز نیوي امنیتي او دفاعي ادارې دی وشول شوی د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، نو دا اذن کامل ریچ د دغه هیوادونو لکه ایران چې هغه یو ځانګړي پالیسي یو ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري، د افغانستان د پالیسي په وړاندې د یو دریز څخه خبرې وکړي.
افغان حکومت چې تل یې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع یې د دندې په لومړیتوب کې راځي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو له پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر سیدویا ننګو تک سپینا سول.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار په اړه له پوهاند رازقي نړیوال سره غږیږو.
سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د ټپ په نگاه کې سړي کې د نوم غوښته ده چې دا په خپل په علیګر د هند په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
انا اخز یاو منی نو په دې خاطر باندې دا وستن نو ټولینه مبارک وي احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخون موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه هیخي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو.
او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود، او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د یولسم سرود لومړی برخه واوري.
زای زای غره کې جیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګ دبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندونکو، انسان پیژندونکو، تاریخ لیکونکو، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوندی وي. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه یې له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدغه ځایه د شهرت پوړیو ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیو مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو، او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه، او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ایز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزي لخوا جوړ شوی دی، چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالن کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره، او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله، او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې، او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمه موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لاما کتابتون سره د وسو ټوک کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت داما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 500 ټوکونو او د لوړ زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست داما کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیز مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولې کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیز مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شرانې ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
دا
پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سوه چې شاعرانو پکې خپلې عشقي، حماسي، ولسي، له هېواد سره د مینې، سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خبوهیگم اشنه را ترسیگ سر از رو نده قسم ده کمانی حتی دوم را چه وشه بدی هیر کن خب یا هم پزان خواهی کن لگیایم زان حقسی سماوم چی ته وای.
مشاعره تراغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستی په ټولنه کې د خلکو لپاره مهم غنی دی. وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړی کیږي.
در کومه شاعری د ځوانانو لپاره ډیره فائده ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشالتیا وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی شاندار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغې کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی پاړه غنی مقالی خبرې شوی او په نړیواله کچه پر غن سیمینارونو هم جوړ شوی دی. هغه د خپل اثر دی یو نابغه عالم پتوګه په دیار لس ژبو رواني خبرې او لیکول شو او د دې ترڅنګ چې خوري وری لیکنې کړي 115 نوی علمی اثر هم لیکل دي. کله چې لا سلطان محمود غزنوی سره هند ته لاړ نو هلته د سانسکریټ ژبه زده کړه او د هند پاړه یې شاوخوا دیار لس کال څېړنه وکړه. وروسته د مال الهند کتاب ولیکه. دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندیانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د کورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. او ویل چې یو ځانګړې لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړې تقسیم اوقات وړاندې کړه او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی بلکې د شاوخوا لس نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کوي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یو ځانګړنه دا و چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه اثر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې و. او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. اومده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، د ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقی نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت دا په ټولو رشتو باندې پیدا په کیمیا باندې پرشتہ بابا کی په کیمیا کې هم زیات اثر لیکلی دي چې هغه جملې نه مثلا زید دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگانه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب مثلا د ورنیو شو کتاب دی سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم غو نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د هیواد دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم مشتر هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومېږي. البته دا سید په سین نه دی په سواد باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویا دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه هجري پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دا کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنې کولې کې پښتو هم کولې یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو
نه متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمنګ یا په دری باندې لیکنی کړي نه په فارسی باندې کړي یا په عربي باندې کړي بنا په پښتو باندې زمنګ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د نوشتي چې دي زیادتره په دری دي یا په عربي دي او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دری نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي د دغو ژبو سره دا استفاده شوي.
تاسو حتما د بیروني آثار لوستي دي کنه؟ که داسې راته ووایئ چې د ځانته ځانګړی ساب درلود د کوم بل لیکوال ساب نه یې ګټه اخیسته څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ چې یو بل د اثارونه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیرونی مثلا لکه چې وایي د ارستو د اثارونه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و یعنی په ځانګړې توګه په فلسفه کې بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد و او د دې لخوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثال وکړو لکه ذکریا رازي مې څوک چې په طب کې دا ډېر خلقو د دوی د اثر مثلا دا استفاده کړي دا متاثر شوې ده چې بل اخر ټپ ته مخه کړي ده چې دا په ټپ کې ډېری نامي نامي کتابونه د لیکلي او نامي اثر پری کړي.
بله تاسو ول ستاسو د بیرونی پاکله مقاله لیکلې ده د بیرونی د ځوان کوم اخ مو په د مقاله کې انځور کړی
مختاتو چې څنګه بیرونی شخصیت ده د علم د نه چیرته پیدا شوې ده تاثیر په څه ډول باندې کړي ده باقي ټول دغه پښتون ته ځوابونه ورکړل شوی دي زده کړې چیرته کړي دي د چا د کتابونو نه استفاده کړي د دې لومړني استادان څوک وو بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی ده چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده چې د هغه جملې نه مونږ دا چې په طب کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو نو هغه دا دی چې ده پخپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاري حبیب راجیو وو دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده په کیمیا باندې هم پوهېږي په ریاضي باندې هم پوهېږي په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسو د بیرونی تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي په خپله د بیرونی په ځوان کې هغه څه وستاسو ډېر جالب و او غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړئ؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې د هغه جملې نه مثلا اوبا وه محرقه وه او بعضې نور دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنی تاسو ته جالبه د ځوان همدا
اړخ و؟
کدا چې پوښتنه وکم په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی هغې سره د مقایسې وړ په دین دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله. متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په حساب باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي هغې که څه هم زده کړې نه دي کړي خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یوه نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستي وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل را ته وای
خار ته جګړه یا بیا بیا راوړي خار ته جګړه یا بیا بیا راوړي ځکه میکلي ته پناه راوړي او لکه می پستر ګو باندې ځان پوها کا لکه می پستر ګو باندې ځان پوها کا ګنګ کیسه می داش نه راوړي او لاله لما سره گاوند کې وسی لاله لما سره گاوند کې وسی وایم دنیا نه می دنیا راوړي چې د شپکې لګو ته کری وتلا چې د شپکې لګو ته پری وتلا مړه شوه شپېلې ما په کیسه راولې او چې دښمن لسان د خوند اخیسته چې دښمن لسان د خوند اخیسته هلې هغه چمکا خندا راولې.
یوه خبره چې کېږي وایي په افغانستان کې د خزینه شاعرانې چې شعر لیکي د دوی شاعري چې دا له نارینه و سره ډېر توپیر نه کېږي. یعنی که ووایو چې احساسات نارینه غوندې دي که نه، یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه و غوندې وي. تاسې څنګه دې مسئلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یوه نارینه؟
خو داسې خبره ده که نه زموږ کورونو کې او زموږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم زه به ځان ته جلا کار کوم زما جلا کار دی او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي که نه. نو زموږ خویندې او دغه داسې د کورونو کې ساتل شوي دي که نه، بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي هغه ټوله په ښځو باندې عمل کېږي که نه. منو ښځې هغه مني. نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کښې به احساسات یو شانې وي غزل او شعر کښې، خو داسې نور د رمینې باره کښې و دې کښې خو یو شانتې نه راځي. نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړئ، خلک به فکر وکړي چې دا نارینه و شاعرانو لیکلي دي.
او بالکل داسې خو کېږي که نه، ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه، زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کومه، وایمه چې داسې غزل جوړ کړمه چې د نارینه په شان وي که نه، دا زمونږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه چې تا ولې داسې شاعري کړې ده. نو هغه ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه. زه بار بار هم دا خبره ما هر وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم، او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه. هغو تر اوسه پورې دا خپل ذهن او دغه کښې داسې دا خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم، خپل یو جنس مې دی که نه. ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته وایم که نه، چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځو ته خپل حق و دغه ورکول شي، نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حصار وکړي، هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي.
اوس که یو بل شعر راته ووایې.
وایي وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا، وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا، غوڅ شو په کښې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا، ورک تنه موبایل د لاس به کیسه کښې چې مې نه لیدل چا طرف لوګي جوړو محشر کابل ته نه ځم بیا، او هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، څکلې مې خپلې اوښکې هر سهار کابل ته نه ځم بیا.
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ؟
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه. خو بس دلته زمونږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده، وایي کابل کښې جنګ دی، کابل کښې خو جنګ نه شته که نه، دا ټول خلک دلې په کښې ژوند کوي او ښکلی ژوند کوي.
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي، آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده؟ یعنی کومې بدې پېښې چې په وطن کښې کېږي هغه مو پکښې راخیستي، او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کښې شته؟
خلک وایي وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه. نو مینه خو هم ژوند ته وایي که نه. ما لیکلې ده شاعري، مې لیکلې ده، مې ښځو دپاره لیکلې ده، او هم مې داسې د وطن باره کښې لیکلې ده.
اغلې درخواست، ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کښې ژوند کوي، زده کړې هم نه دي کړي، خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي. دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي، مینې ښه هنر تخلیق کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي؟
زه وایم که زمونږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه، راسي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پورې رسوي که نه، نو انسان نامه روښانه کړي، رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي. نو که د زمونږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وسي، ډاډه وسي که نه، بس خو داسې کښېناستل نه دی په کار که زمونږ افغانستان کښې زمونږ خوندې داسې څه کولی شي، او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه. نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور، نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه، دو به ورسره مرسته هم وکړي، او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي. نو
د پښتني ټولنې عامه افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یوه ډېره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. دغه غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار او وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
اخون موسی او مارغر، لیکوال محبوب شاه محبوب. د اوړي په سرې ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپین ګیری ناست و. دغې سیمې ته یې بټۍ کوټ وایه، او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه، او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی. دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه، او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه، او خلکو به په ډېر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپین ګیري مخې ته څو ماران پراته دي، او په ډېر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي، خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. تو شیبی تیری شوی سپینگیره همغه سی لزانه سره لگیا ده کلا کلا یه پا چیرکی قصره کارشی او بیاد مارانو پا طرف لاری ورتو کلیم هغه پلاس که ده غزدوونی شنلخت هم نیولی او یو نیم وقت پا مارانو گزار هم کبی خول لسوزیات ماران هغه ته ده ازر پدود پرات دی شیبه بلانه و تیره چی یو خدمتگاری پا خطی نیکوزی که ده او داسه لپاره او براوری سپینگیره ده او داسه پنیت پاچید خو ماران لاهم پا همه غزای پرات و تو شیبه وروسته لوی مار یو کچنی مار تا مخور وارا و او پا غصه یه ور تا وایل تا تا خو مال پا خوانه و یلی و چی آخون سب پا غصه کیگی نو بیا ولیت لی کچنه مار ایوازی برگ برگ ور وقتل او سیه و نویل لوی مار پا غصه شو او پلکه یه چو واره کچنه مار و با هم خوچی بیایی پا سپینگیری نظر ولگید غلی شو مخکلی دی چی سپینگیری آخون پل منزه و دریگی مارانو تا یه دلاس با اشاره ده تک و بیل او هاگوی هم دسترگو پراب که پناشول لاوه یه ده ماس بیخین دل منزه و رستی دوارو کتونه نو پوره کردی چی یو دل خلکی تر شاو داریدل سپینگیری خپل منز خلاص کرد اولدو او رستی لراغل و کلیوالو سرا روغ بر بکرد دراغل دلی یو مشر پا دیر احترام بو بیل و ده خدای نازه ولیه زمنگ هستی ده لطا زرشی ایو ازر در اغلیو خواست گو چه نا امیدمو نکره سپینگیری آخون ده سر پا اشاره ورتا ده ناستی با ویل هاگوی طول ده لخو پا ویلشوی پوزی که نستل او روسته کس او بیرید او وی ویل چه پا ونکی مار راز ورنده سپینگیری پاس وقتل او مار ته ده تلو اشاره وکلا او مار هم دسترگو پراب که لده زایا پناشو. سپینگیری لراغلو خلکو و پختل چنگون پیخ وکڑا. ده دل مشر زواب بر کرد. ده خدای دوستا پا مگ ده تلخ بل رحم کرده. اوس هم ستاسو رحم تا عریو. هم ستاسی لبرکتا مگ بده زای مشت شبیو. هم ستاسی برکت ده چه خدای رامان ده رحمی دله. پا دلی که یو بل راغک کرد. دیو دیر لوی عذاب موش گوره. پا مقابل که که هر چه غواری منگی ورکولو تا تیاریو سپینگیره آخون پا خنداشو او بایه ویل ما تا خدای هر چه را کری بابایا زتا سره چه کومک کولیشم در دلی مشرقه کرد هر او رز لغره یولوی خامار راه کته کیگی اوز مگواگانی او میخی خوری در دغ خامار مخیوازی تنی ولیشی کچیری مخوولی نسی زمگ در مالونو سره سره با مگ هم بخوری او مگ بنیست و نابود شو سپینگیری پرتلو کمی خبری خبل لکر را واخستا او لراغلو خلکو سره یه حرکت وکر لشاو خواه یو ساعت مزل و روستا ده غربیخ ده ورسیدل ده سپینگیری پا ورتک سره ده غزای خلکو خوشحالی شروع کرد او خبر شوی بیره یه لمنزل آره یه براغک کرد چی هم ده مازیگر محال خامار رازی آخون پیولو یه تیگی که ناست شیبه بلانه و تیره چی یولوی با برخامار لغره را روانده آخون خپله لکره ده غفه طرفونی ولا او خامار پا پرشکی دلی انداز ده آخون پا خواراقه خامار ده تازیم پا دود سر تیت کر او وی ویل آی ده خدای نازه ولیه دلت چکوی آخون پا قهری دلی غاگ ببیل لین او رکشل دی زایا خامار ببیل زل خپله کوره نسم آخون خپل خبره بیا تکرار کلا او بایه ویل که چیری تلار نشی نوزه بخی را وکلم خو خامار پا مغرور انداز سر حدس کرد او بایه ویل چی کلا با هم ده آخون خبره و نمانی آخون خپل خبره ده دریم زل پاره تکرار کلا خو کلا چی خامار ده آخون ده خوڑل نیت وکرد آخون ده اسمان تا وکتل او بایه ویل پسر ده اور بلشا او للاکی ده وبزم لدی خبری سره د خامار په سر اور بل شو خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوختل یی چې لغره بل خوا واوړي او هلته پروان سین کې خپل اور مړ کړي خو ترڅو چې تر سین رسیده خامار سوځیدل و لا هم په دغه غره کې د خامار تور لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي دوی وای چې خیرا کون کې آخون موسا بٹی کوټه نومیده چې لای هم زیارت د وټی کوټ په ولسوالۍ کې آباد ده د دغه سیمه خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټول زمکي دا خون مصابونم کړی چې د غله مارګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوی او لا هم دا سیمه د غره د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد صالح الکوزي. شیخ محمد صالح په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر اوسي. شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعارو بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول. منځوی او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه او همیشه د خپلو شاګردانو مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوښوه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. داسې معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخه زیږېدلی و او پر هغه وخت د ده د علمي شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ و چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولې پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلی و چې په 1003 کال د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن و. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او وی ویل ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسېد شابق خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود و نه بې عزتي. له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبهدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیشوا وړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم صورت کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو لمشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې ککته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک تخفو او اندېښنې لرله چې خدای مکړه ککی ونه وژني. دا چې د یو لسم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیګر د پسرلی دی څه خاموشه لویا دخته د فراده سبزه پوشه هلته دلته کوشنۍ بړبوکۍ تاوشي سارانی ګلونه ونڅوي ځان ته لکه شوخه دمه هسکه شي اسمان ته زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي د کک دنګه دبرینه کلا لوړه په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی تر ببرو روزو لاندې ځګي سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندی هر اندامې لکه ډټ دی وی ونی نری نخا یست تیر له هر بریده د هیبت او د ابهت یو ولاړ غر دی تور سترګو کې رګ د سرخی ښکاری په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاری کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی د خاموشې څیرې شاته یې رازونه ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه تورو سترګو کې ژوند وهي موجونه د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی له پخوانه یې ملګری د بزمونو درباریان چټول لکک څخه ډاریږي د ساقی په خوله پیغام استوي ککته کله ټوکی کله کړي خوږې خبرې په خندا راوړي هومانه ډک جامونه نن د کک په وړاندې بیا ساقی ولاړ دی وایي یې ستره سالار زموږ مشره گرز ده حسک ده دخمنانو پر سر اوسه نن می بیا ده زرنگ خار نه هوما غوختی یو خوم دک لآریایی اصلی شرابو پا قلقل ده سراهی ترغاڑ راشی پا پیالک ده لنبی پا چیر نسیگی ده هوما لبوٹی جور چند لململ ها شراب چزما ده کک چختن خوهیگی کک لگ مسک شو ده ساقی پا ده خبرو ساقی بیا ده چه ویلو زده پیدا کر ویل ده دوبی پتاو دو او لوڑو شپو که هومایی ساقی زلمیان پا غرو رغو که ده هوما شیره لگلو چه خباسی ده ساقی زلمی و پیغل معشوقی دی لبامونو نه اسمان تا پا سلام وی عاشقانو تا پا مینا پیغام لیگی ده سپوگمی ده راختو شیبو تا وای پا خوگو مهین و جبو دا بدلی سپوگمی کرنگ و هرا خیجا سپوگمی کرنگ و هرا خیجا یارم ده گلو لو کوی گوتری بینا ده ساکانو نجون مست نخر بازه پخایس لکه کوتره پخوی بازه یو ناچا پا ککو سشو او را نیخشو پر ساقی سترگ تند کلیرا برگی ما تا مستای خکلا ده خکلو خزو تو پوهیگی چه مزرده دک ده لکرکی تا ساقی لهو ما سرده کار دی ستای چه چرا تستای پرده انجونه کدی بیاوا خله لړلې په اپلاتو نو لسروس کروټو ډکه بده خلکړم د خپل مرګ تور شي بی بدر پزړکم ساقی غلې شو په خله لاس کړپورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په چپو کې
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com